درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم په کابل ښار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال چاودنی د جمعات ملا امام او څو کسان وژلي او لږ تر لږه اته کسان نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې په یو جمعات کې چاودنی مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وسله واله نښته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې منفجره مواد په جماعت کې ځای پر ځای سوي وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جومات کې هم چاودنه سوې وه چې پېژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی وواژه. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی و. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نښته کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلواله نښته سوي چې له کبله یې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالبانو مقاومت وکړ چې دا وسلوال نښتې په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول. 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل سلیمان شاه د یوې فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف کندهار ته تللی و.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل سوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول سوي.
د په کندهار کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې درېیمه هدفي وژنه ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6,650 تازه مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه سوي او 602 تنه روغ سوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,546 ته او له دې جملې د روغ سوو کسانو شمېر 3,928 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مشر قاسم سلیماني وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستې جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیز پرپرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد رول په اړه پوښتنې ولاړ سوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د مې پر 15مه تور پوستې جورج فلوید د یوه سپین پوستې پولیس په توقیف کې ساور کړه. دغه پولیس ته باندې 8 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافظونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولې دي. د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره دغه ګارد د مرچکو سپری، فلش وهونکي لاسي بمونه او رابړې مرمۍ کارولې دي. د هغه شیبه وه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ساحې یوې کلیسا ته روان و. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالات د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یوه فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالات چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی و د جولای تر 14مې تمدید کړ. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ده په وینا که څوک اعتراض نه لري نافذ سوی بیړنۍ وضعیت به یوه بله میاشت هم دوام وکړي. تر نن جمعې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 15,281 او د مړو شمېر 258 وو. او ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه یې بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره یې تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,015 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 150 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین د دولت لخوا د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي تر 1,150 زیات نور حسابونه چې د روسیې دولت او تر 1,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم پلوي تبلیغات کول اوس تړلې دي. په چین کې زیاتو حسابونو د کمونیست ګوند په ګټه تبلیغات کول او د هانګ کانګ په اړه غولونکي بیانونه خپرول.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د کابل په کارتي چار سیمه کې نن د شیرشاه سوري په جامع جمعات کې چاودنې د جمعات د ملا امام په شمول لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شاوخوا 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه به له کابل نه تازه حال درکو. په افغانستان کې په جمعتونو، دینی عالمانو او همدارنګه په سپېڅلو ځایونو د بریدونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په ګڼو دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي. پس دا بریدونه څوک کوي او هدف یې ترې څه دی؟ په دې موضوع باندې به پام دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې هم ولرو. دا به واورئ چې د کرونا وایروس د درملو او همدارنګه د تجهیزاتو یوه بسته نن د ترکیه څخه کابل ته رسیدلې ده. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم دراورو. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل نن کابل یو بار بیا د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. بیا هم چاودنه په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په قربانیانو کې د جمعات ملا امام هم شامل دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او د پیښې نور معلومات څه دي همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي رادیو همکارا فیروزه عزیزي په تماس کې ده. فیروزه عزیزي، خبرونه ته ستړي مشې، نور جزئیات بل تاسو واورو.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو د ازادي رادیو خلمون اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جمعات جامع جمعات کې یو چاودنه رامنځته شوه. البته دا چاودنه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکي توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د همدې جمعات ملا امام ورسره د دې یو میلمه و همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل سوي دي. 8 نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنۍ چارو وزارت خبرې چې هغه په دې تړاو کړی دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیشای سوری یا تابعه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادن که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدن و 8 تن دیگه مجروح شدن. این دوام جنایت تورستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما تورستان با این روی کرده خود تلاش دارند که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنیو ته یې خپلې دغه خبرې استولې وي. ان صاحب، باید یادونه وکړم څو شېبې وړاندې ما د افغانستان، البته په کابل کې، د استقلال روغتون له مشر سره و د دولان نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم راسره شریک کړل، هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان دغه روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې چاودنې له امله سوځېدلي دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځېدنې وار ته یې ور استولي دي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوې دي. وروسته هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات و چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل شو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او ووزل شول. تر دې وړاندې هم ان صاحب په وار وار دغسې حملې ترسره شوي دي، او باید یادونه وکړم چې د وزیر محمد اکبر خان جومات پیښه چې کله وسوه، داعش ډلې یا اسلامي دولت نومې ډلې مسؤلیت واخیسته. خو وړاندې تر دې د داسې شان حملو مسؤلیت کومې ډلې په ځان نه ده منلی، او هیوادوال یې تل په اړه داسې نیوکې کوي چې باید حکومت په دې برخه کې جدي پام وکړي، جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د علماو مسؤلیت هم خوندي وي.
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، له کابل څخه مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې په کابل کې د نننۍ چاودنې حال واورېده. دا چاودنه بیا هم په یو جامع جمعات کې شوې ده، او دا مو واورېدل چې په قربانیانو کې ملا امام مونځ کوونکي شامل دي، هم په مړو کې هم په ټپیانو کې. دا پیخی په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چټکې شوې دي. تیره شپه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي. وسلوالو طالبانو ویل دي چې که د دوی 15,000 بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړه شي، دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې 3,000 طالب بندیان لا د مخه شروع خوشی شوي، او د 2,000 د نورو د خوشی کولو پریکړه یې هم کړې چې ضربي اعلان کړي. په داسې شرایطو کې دا ډول چاودنې څوک کوي، د څه هدف لپاره یې کوي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیار سره له کابل نه د تلیفون په تماس کړي. احمد زیار صاحب، لومړی خو مننه کوو خبرونه ته ستړی مشي. دا د تیر روژې راهیسې په جوماتونو کې څو یم ځل دی چې جوماتونه په نښه کېږي، د عبادتو ځایونه په نښه کېږي، او وسلوال طالبان مسؤلیت نه اخلي. لومړی خو راته دا ووایه چې په داسې شرایطو کې دغه بریدونه څوک کوي، او هدف یې څه دی، څه غواړي له دا ډول بریدونه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. تاسو وګورئ، دلته یو باریکي پرته ده چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو غ پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي، له بله پلوه له یو بل ادرسه دغسې کارونه ترسره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا یې هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راشي او په نظام کې به دو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلی کوي. هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستی په لکه کې وي چې څنګه یو ځای ناسته یو الټرنیټیو ډله د دوی لپاره پیدا کړي تر څو د دوی ځای ناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلي، هغه خواته بیا نور دغه سي حملات او تشددي حرکت تر سره کیږي تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژې د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی چې تر څو خلک له دغه نوم سره د دغه نوم دغه تریخوالی سره او هغه تشدد له کچې سره آشنایی پیدا کړي چې بل ډله هم لاشته او دغه سي یو څه دوکوي.
خغل احمد زه دا داملی داعش ته منسوبېږي او داعش دی یوې نمبر کې ډلې په توګه په ناشنا ویپاڼو او ورسپاڼو کې مسولیت هم پر غاړه اخلي. خو په ورستیو کې که تاسو لیدلې وي د داعش ډله په افغانستان کې ډیره ځپل شوې ده، څنګه د دې سیبریدونو توان ولري؟ لکه په ننګرهار د افغانستان په شمال او په نورو سیمو کې د دوی غلوي مرکزونه چې و لوی اډې چې وي هلته عملیات شوي، څه د طالبانو لخوا څه د حکومت لخوا، یعنی دا ډله ځپل شوې ده، څنګه د دومره ډیرو او پیچلو حملو توان لري دا ډله؟
زه هم دغه موضوع ته راتلم چې ما اشاره وکړه چې دلته د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده چې په نحوي ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو ټیکدار هغه رول لوبوي، د یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی او د دې پروژې اگر صاف چې دغه کسان دي چې وته د داعش کو نوم دو راپیژني واقعا چې فقط ډیر مزدي تي رومیاشتو کې د داعش دلا ډیر محدود صفاتي ول چې هغه هم په ننګرهار کې اداده کې دلا چې دولت هم دا اداره ولا چې دا مونږ په اصطلاح دي ته هر وسل چې تسلیم شي خپل کورانه یو سره او طالبان هم دا اداره درلوده چې نه دا زمونږ فشارونه لاله للعمل او چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداري ولسوالۍ کې د دوی یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دوه عمر امکاناتو سره پیدا کیږي دا ټول هغه نښانی دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو وځانو کې دغه موضوع را ټوکوي چې دلته یو ډله شته.
احمد زه
نن وی او دوی غواړي چې ما پیدا کی مهرباني
لن جوابونه کرا کینو لکه دغه شی دا وخت به مرکم دی درته وای چې دا داعش والا یو بل سم ویل کی چې دوی په افغانستان کې د نننه داسې ولسم لاټر لکه دلته چینوري دودیزی او نانوي وسلوال ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان دوی سره راکړه ورکړه ناست ولاړه ډیر نه لري. څه فکر کوي کدی تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په نانوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دوی د پراختیا لپاره کوم امکانات وي هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي. نو هیڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه تلاس واچي او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره په اصطلاح د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل هم دا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغه سې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته وایي چې د سولې په بهیر باندې دا ډول حمله اغیز سوي؟
تاثیرات متاسفانه ډیر زیات دي. د خلکو هله منتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې. زمونږ په اند یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپله دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي یې غواړي، هغه سولې لپاره لا هم ډیر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي، د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. یاسر احمد زیو چې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی، او د افغانستان په امنیتي وضعیت همدارنګه په وروستیو پیښو او د سولې پر راتلونکي را سره نظر شریکو. کور ودانې ورته ویو مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې لپاره طبي تجهیزات مرسته کړې. د مرستو دغه محموله کې د پی سی آر ماینی ماشين، د مصنوعي ساه خستو دستګاوي، د کورونا د تشخیص کیټونه او محافظتي کیټونه شامل دي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د ترکیه د طبي مرستو محموله تیر ورځ کابل ته د وی پوزي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغه مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لاس دستکاوي، د پی سی آر ماینی درې ماشینونه، د کورونا ډیر زره تشخیصه کیټونه او د روغتیايي کارکونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغه مرستو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې د دغه محمولي اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
زه تاوت مسپارم کې به تمام مزي کومک
ژمنه کوم چې د ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چاړتیا ده وبرسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیه دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیه سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغه مرستو پر مصرف ټینګار وکړ، او وی ویل چې پراتلونکي کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیه نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوی وو.
تقریبا 20 روز پیش یک ما پیش بود
از تقریبا یو میاشت وړاندې د امیر روغتیا وزارت ترکیه نه د درویش دولت روغتیايي توکو تقاضا کړې وو. چنان لنه کمرغه مرجی شهیدان یو چې 22 قلمه را ورسیده
لیستی که ما دریافت کردیم دو جمله 22 قلمه اینا برما ارسال کردن.
د په داسې حال کې دا چې افغانستان په دروستیو کې دروختیایي اسانتیاو د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتون کوي سوې دی. د امر روغتیا وزارت په دروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کوویډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیايي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د هلمند څخه کندهار ته د کورونا وایرس استول کیدونکو نمونه تر لاسو ورځو وروسته هم نه کتل کیږي. د هلمند د روغتیا د ریاست چارواکي وي د څلورو ولایتونو د پاره د غیو لابراتوار او پاغي کې لګ روغتیايي کیټونه بسنه نه کوي. په هلمند کې چې نږدې هر کورنۍ کې د کورونا په نخو اخته یو کس شته، پر حکومت او روغتیايي کارکونکو د کارونو د سننې وکه کوي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس سعید رپورټ شمتو کړي.
د لشکرګا شهر په دوهمه اوزه کې د کورونا سره د مبارزې او دربلنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګا ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو وکړه کوي چې د ولسی وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته ول ډیر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ کڅوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. پاغ کلینیک هغه تصویرونه کې داسې معلومېدل چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د مریضانو لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دسکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ کورونو ته ښځینه وټاکل سي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول سي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامي کې خصوصا په شپخانه کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولې دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثال د درد کنټرول سي. دا دومره پیسې چې هلمند ته راغلی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامي رئیس پر ام چوک باندې را روان دی، کوچنیان ته هغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچرې ټولې یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم په کور وګرځېږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اختصاصو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمې دي چې په دې کې تر ډیر جوړ سوي او پات نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواک سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلې دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د ونه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لرې وساتي.
تر دې حده پورې چې ډېر بیروبار هم نشته دغه ځای دی. تاسو چې دوی هغه خپل طبیعي ډول هم رسې دي، یعنې ټولې ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه څو میسیجونه چې خلکو ته رسو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې تر څنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده. مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین د لپاره استعمال دی، هغه اوس موږ ته د کورونا د لپاره استعمالو. هغه د کورونا په خاطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا د لپاره استعمال دی. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بلې خوا څخه دغه سیستم ولې چې مثلا راډیو نشته، تلویزیون نشته، بیا د پاکستانه هلته موږ تغلر و خوشبختانه وایم واکسین پروګرام چې کوم و هغه اوس ټول اوس موږ راغلی دي کرونا بخښته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 2000 کسانو ته رسیدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیر نیوکه کوي، او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان شي. خو د هلمند د جورنالستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید 19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوی ډله شکار کوي.
په هلمند کې لمړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کې دله اوس نه کیږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال شته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته. موږ په دروستیو کې یو سلو دوش په تقلمه مواد خریداری کړی دي چې په غو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نسته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیر خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیون اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د سپارښتنو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابون لاس پرمینځل کولای شي د کورونا وایروس د لاخپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت د کابل د شیرشاه سوری جامع جمعات باندې د نن ورځې چاودنه وغندله. په دې چاودنه کې د کورنۍ چارو وزارت په حواله د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تخار چارواکي وای د ولسی پاتونوالو په مرسته په وسلواله نشد کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 نور ټپيان کړی دي. د تخار امنیه قومندانی وای چې نشته 13 په فرخار ولسوالي کې سوي ده. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډند ولسوالي کې د نامعلوم وسلواله په حمله کې وژل سو. چارواکي وای چې سلیمان شاه دیوی فاتحې مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی وو. روغتیا وزارت وای په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1,615 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وزارت په حواله په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړ شوي او 1,602 کسان روغ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوې چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو په خپلو کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یو تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې میاشتې لپاره تمدید کړ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په لاتین امریکا کې د کووېډ 19 مثبت پیښې له 1.5 میلیون واوښتې او د دغې ناروغۍ د مړینې د شمیر له کبله برازیل نن تر برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې پرون له دې کبله 1,299 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچا ډېره لوړه ګڼل کیږي. په دې سره برازیل ا ل امریکا وروستا یو دویم هیواد دی چې کرونا د سر ډیر زیان ولاړولې. دا ازادي رادیو د خبری سانګې د ریپورت جزئیات لا سدلال لودین ناور ورپسې ازادي او اوریدون کی خبريږي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا وایرس د واده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کوویډ 19 ناروغي پیخي او له کبله مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. لدی وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته د کوویډ 19 له کبله ډیر تلفات درلودل، خو اوس لدی ارخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا وایرس 10,090 په حساب شوې چې په دغه هیواد کې په دې وایرس داخته شو ټول شمیر ورسره نږدې 3,000 شو. یو شمیر نور هیوادونو کې هم دغه وایرس مخ په بره روان دی سره لدی چې مخنیوي ته هڅه کیږي. په روسیا کې پروند کوویډ 19 په خوشمیر له 15 لکو واوخت او ایران کې دغه وایرس په خې یو لکو 80,000 ته ورسیدې. اوکراین کې بیا پرون 409 مثبت په خې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځنی ډول د خبرداري د کاچې زیاتوالی بلل شوې. د کورونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه وایرس د واده په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلی کچیره د کورونا وایرس دویمه چپه هم پر راشي متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نو مولي ویلی کچیره اقتصاد بند شي دا به ډېری وجاړی رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه سرګندونې داسې مهال راځي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا وایرس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د څو ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا وایرس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا وایرس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 1.5 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 4,00,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغه سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بیکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمېرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمېدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15مه به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس په کې کنټرول وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري او په دې خبرونه کې به د بیلابیلو ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخیستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه بخیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبره کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې ورسېو کې ځینې راپورونه خبره سول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلی دی او په هغه کې افغانان سوځېدلی یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپله د افغانستان حکومت هم غبرګون ښودلی دی او اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د غبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګیر اخلم او بیا به راسو نورو پیغامونو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو ورونو باندې راس کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کیږي یا وبوتولیږي. ولی ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناستې؟ زما پیغام دغه دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې، محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایت د په تماس کې یم. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پیښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دي نه دي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکات.
سلامونه ونې کېدې د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا یې سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو. ورسره به افغانان په هرې خوا باندې وژل کېږي. موږ به یې بعد خاص غږ نه ورته کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد جان د تهران، د ایران د تهرانو څخه پیغام پریږدم. ما د افغانستان د سفارت او د اشرف غني څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز تخصصي سره په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي، زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په صورت مشکل کور دی، لکن پر بولدک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل د می وجاړه ز د بل پر در ولاړنو. دا باید راګیر سی خپل مساکینو په کرا یو من غنم فدریسه وکالدار دین را مسکینان د کومه ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیر کی تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کړي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسمت الله خوشاله من هلمند ولایت بودان سنایګر سرنی ولدم. دلته دا غنم کو ګوره دا حکومت پاملرنه نه وته کی دا غنم ورځ ورځ پوتکی مخوران درنګ دي. چې دا غنم دوی پرېږدي نور ځایو ته ځي، اوله دې دا خپل د هلمند خلک پراکړي، بیا دې ولاړ شي نورو ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي و تږي ناست دي، من په 300 کالدار دي، خلک یې ګرده دا رقم دي چې دا ملنګان دي. دا اوس د حکومت پاملرنه نه ورته کوي، هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتومه. دغه زموږ غنم چې په هلمند د وطنو کې سوي دي، دا تجاران سم د لاسه ټیلران ته رسوي، پاکستان ته اړي، هلته په پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي، یو حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس واچوي، بالا چې د سړي سر د چا سفر وسخي، هغه د سړي د سره سره پورس بانخاص نهشه، دا څومره دې پورته باچوي، دا څنګه دې پورته باچوي. خدای پر موږ باندې راوستلې ده، خدای له نور پر موږ باندې څه کوي. د ورو یوه ګولۍ مو سره په 4000 کلدارې باندې رانیسو، د خدای کار دي. او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته، هغه دا خوا پر موږ باندې بیا په چنده بیا باندې خرڅوي. ډېر لږې کفایت حکومت چې دا اوس د افغانستان خصې سوڅیو د علاقه پر راغلي، هر پولیس چې پیسې ورکړي، د پولیسو کار ګرځ د پیسو سره دي، نور قانون نانونه شی نه مراتي. چې د سړي کار دي په لاس کې پیسې ورکړي، بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دا مې خواهش دي، پر دغه غنمو باندې بندیز ولګوي، د خپل د وطن پارو غریبو خلکو وګورو، د داسې جنت د خدای او د قرآن ورو ته دي وګورو. نور مو وخت نه مسمو وسلام.
چې دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم، د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا شي، د خلک په چړو کېږي، څوک نه پښتنه کې، نه دولت پښتنه کې، نه دغه پښتنه کې. ورور دلته چې راځي چې وګوري وا پوسا پر اسمان بل پر چاران د موږ دا غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي، چې دا منځ کې امنیت سم شي. د شنو چې دا وایي چې دا نن سات نه کیږي، چې مسلمان یې څنګه پر عام سړک پر سر غرم باندې راولای شي په چړو ولي. ته مسلمان زما دا غوري، زما دا پیغام دي، تر مسلمان پرې ورسي وسلام په احترام.
رانې دغه دی چې دغه خلک دغه اعلانونه کوي، ور ډوډۍ ته ځي، کېږي پلان کوي، دوستانه کوي. دا شرط تبلیغاتي په ټول هلمند ولایت کښې نه چاته ډوډۍ ورکړې ده، چا ولانه غنم ورکړی دي. که راغلي یم خپله دغه انجینرانو دغه ملکانې سره خوري، نور هېڅ چا چې شی نه دی ورکړی.
دوستانو، د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو واورېدل. هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره دا موضوع شریکو، په وار وار مو دا هڅه و تلاش کړی دی، خو هغوی تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ ته جواب نه دی راکړی. هیله لرم چې په نورو خبرونو کې هغوی په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسې اندېښنې ځواب کړي. ورځو نورو پیغامونو ته هم چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دی.
ہلو، السلام علیکم. جی میں کندھار دولت میں تمام سر نیول مدد آزادی رضی کارکن کو سزا یہ لو خواہش دی مزمور پیغام کے روڑ شاروات پر وہ رسی مرزا کہیں لگے چمر دل تو بتا کندھار کو لوگ مربوط کی گام دو مدرے میں میاش چمر سے نماش نے چارہ کری دیا اور مزمور گام چوکری اوال تھا نارے ہوئی خلق کی ازمور مشران وزارت دفاع داس دی او ملی اردو داس دی او ماشونه پر وخت ورکول کیږي. در مخ کلش د کلچت د بیا ته کیږي چې ماشو کول سوی دی او زموږ دغه درېمه میاشت روانه چې موږ ته مت ماش شاره کړی دی او موږ زغم څو خوري. د ازادي د راډیو څخه ډېر مننه. سلام.
سلام علیکم. زکه څنګه د کندهار د محبت څخه زنګ دوستو مزمر مشکل لري. زما یو او تلور کار نه کې څه ما بس کې بنځه ما د ما ماش ما ته نه راکې کټونه مل رم د ته غرام نشر کې. سلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر. د ابراهیم جاهر منی ما لیکلې د هلمند ولایت د مشکل ځای سره کې کړې د ورور ما پیغام دار ورور چې دا خلک دې په دا کرونا وایرس باندې تشخن نه وي، دوی دې دغه کرنټین مراد کړي، کرنټین دي سیرو د خلک ته کورو کې کرونا دې جدي ونیسي، ماسک دې کار واخیسته شي، د دستکش دې کار واخیسته شي، د یو بل د روغبړ څه دې لرې واوسي، دوه متره فاصله باید ونیسي، یو دروازې ته چې یو لاس څوک وړي هغې دې څوک لاس نه ور وړي. دا ګرده خلک اوس خاص په پسخندې رړولې ده کرونا، نو هغه زمانه بیا دې ته ونه وي چې کله یې ونیوله. نو دا یو سپک پیغام و ټول د افغانستان ولس ته، د افغانستان خلکو ته ښه نو دا پیغام ورور چې دا کرونا جدي ونیسي، کرونا دې په پسخند نه راړي، کرونا شته ښه خپرونه ښه اورېدونکي خدای پوه.
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بل السلام علیکم وروخې جوړې مری شوې نه و سالغه تیرېږي د آزادې ټولو کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسین د بالا حس کې مې ورسواله نه وروره تیر روزه